سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپین د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړم د مشال ریډیو د نن ورځې 9:00 خبرونو په لومړي کړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراورو. په پیل کې خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری د پنسی کول کوزت مظاهرچانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. سپینمانی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غوښتلي چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دي. او سم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری د پنسی کول پر ضد مظاهرچانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پرس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر بریدونه وکړل چې په کې درې خبریالان ژوبل شول. د حیدرآباد یو ځایي خبریال فیاض اوان بیګا له مشال ریډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړی.
دیش نه زیات ساتیان واغ وخت کې تسلب کی هغه ټول میسور شو د دې ځکه بندیوان شو په داغه نه پس دی هغه ټول پړ کو ټول دې ټوټل پرشنب کې هر څه مات ګور کړ. دا غي دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکې میډیا باندې چې ټایم را پابندیان لګو دې ذکر د ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصې زار کې دا زیات نه الهیک کی.
له بریدونو سمدستي وروسته د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره یو بیان خپور شو چې په کې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې په راتلونکو 50 کلونو کې 10 کروڑ ونې لګول کېږي. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر ورځ خپور شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړې ده چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوند خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑ ونې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ولګول شي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزي حکومت او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان بیان هوایي وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي حیاتو رپورټ دی جوړ کړي چې له خطر سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې سر لننه د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبای وزیر محمد خان محمود خان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میله کې به په سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریباً زرو نوالا 1500 پورے پارٹیسپینٹ پہ بدے گی ساری شپگیش مختلف کیٹیگریز دی بدے گی اور بھائی ڈرامہ دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے بھائی بدا مقابلے گئی.
د قبایلی سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم په میله کې سیالي کوي. سپینمانی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وشوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلي اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې پخلاینې خبرې له طالبان سره مخته وړي. په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د ترګړې په ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمیر MH-15 او E-90 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت پویند جنرال دولت وزیری مشال ریډیو ته وویل د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغېدو سره به 8 بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیری زیاته کړه تر دې مخکې هم 2 MH-15 او E-90 ډول امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګ په دې وروستیو کې هندوستان هم 4 هلیکاپټرې ورکړې دي. د دفاع وزارت دا هم وویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د روزنې په هدف همدا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغانان په زده کړو بوخت دي. افغان چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک د جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسلو طالبانو ژغورلې دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پرون هغه مهال وسوه چې د وسلوالو طالبانو د آزاد خیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکونکي له موټره راکښته کړي وو. خبرپاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسېدو مخکې د دې ډرایور وژلی او دوه کارکونکي ټپیان کړ، خو نور 15 کسان ملي اردو وژغورل. د سړک جوړونې دا شرکت د کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او زیانمنې سوي برخې جوړوي چې د طالبانو په بمونو الوزولي دي. ترکی چارواکي د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه هره ورځ 6,500 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. او د شام د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د شام د یاغانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه 13 ورځې نیولې ده. د څار ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش مجبور سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه واوریدل او مهم رپورټونه دادي. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسی پر ضد د هغه ملاتړو پر حیدرآباد پریس کلب برید کړی او تر څو ساعتونو پورې یې خبریالان محاصره ساتلي وو. یو عیني شاهد
د هغوی دا شکایت چې موږ له میډیا کوریج نه راځي، میډیا باندې چې دمره پابندیان لګولي دي چې د ممتاز قادری په حواله باندې
په خبر او بخشی په خبر پښتونخوا کې سلننه شروع کیدونکې د ورځنی میله کې د پاکستان تر زر زیات لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. او د خبر پښتونخوا نوی گورنر د خپلې چوکۍ چوغان پورته کړی. د قبایلی سیمې د پارلمان غړي له د کوم کارونه غواړي د افغان حکومت د تورونو ردولو وروسته بالاخره اسلام آباد ومنله چې افغان طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي. پرون انکار او نن اقرار، داسې ولی یو کار پو؟
پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو، له مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې لمخه چې پر میډیا باندې د پنجاب د پخوانی گورنر وژونکي ممتاز قادری د ملاتړو د برید په اړه رپورټ ولرو، اول بلار سو اسلام آباد ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم د گرین پاکستان پروګرام په نوم د یو پروژې یا یو پروګرام منظور کړی ده چې لمخې به په راتلونکو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 10 کروڑ نیالګي یا ونې لګول کېږي. په دې اړه له ریاض مسخیل سره خبر کو. ریاض خان، تاسو سره کلی کوم کده دې نور تفصیل را سره شریک کړئ، دا بیان کله جاری کړی دی او څه دی پکې؟
جی بالکل عبدالحی کاکر، دا پرون د وزیر اعظم هاوس له خوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي، د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پریوزي، او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي د هغې ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې وجود د پاکستان نه په ختمې دوه دنو دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کم چې د ماحولیاتو وزارت ته دغه رنگ د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي دي او ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او گلګت بلتستان او دغه رنگ د کشمیر چې کم ریاستونه دي هغه هم ویلي چې چارواکي دی په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دا رنگ موږ پر راتلونکي 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچه راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه هغه وفاقي حکومت ورکوي او باقي چې کم نیمه پاتې کیږي نو هغه به بیا متعلقه صوبې او دغه رنگ چې کم ریاستونه دي هغه به ورکوي. په دې دوران به کم د خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمو دغه رنگ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کم مختلف ځنګلونه دي غرونه دي او نورې ځمکې دي چې کمځای کې کر کروند کیدی شي کمځای بوټي کرل کیدی شي تلته کې بوټي کری چې کم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کم نور سیزونه دي ځنګلي حیات دي نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. دغه رنگ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړی دي چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي. جی
ډیره مننه ریاض خان ستاسو په دې اړه معلومات راکړو. تاسو ته شر ورځ او ښه وخت غواړو. د خدای په امان.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4:00 بجو
تړون
په پاوکم 5:00 بجو
او سمزو پېښور ته د خیبر پښتونخوا حکومت مرکزی حکومت ته څلور ویشت غوښتنې مخته شوې دي چې باید دا دوی ته ورپوره کړي. دا کومې غوښتنې دي، چا کړې دي او کله یې کړې دي؟ را سره شبیر جان خپل د مشال ریډیو همکار دی. شبیر جان تاسو سره کله کوم دغه څلور ویشت غوښتنې چا کړې دي، څه وخت یې کړې دي او څه دي؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د خزانې وزیر دی هغه وایي چې د صوبې د حقونو لپاره د دوی چې کوم د دې نوړاندې هم په شیشې کې میټینګ شو د دې حقونو لپاره دوی چې کوم پلاوی جوړ شو هغه د مطالبات وړاندې کړي. هغه غوښتنه کې دوی د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړله چې کوم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر اوسه پور د مرکز د خوا دوی ته کومې پیسې پاتې وي هغه دې مل ورکړي. د دې نه علاوه چې کوم اف سي حلکار دی او هغه د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمونه علاوه په نور ژبو کې په سرخا اسلام آباد کراچۍ یا نور ځایونو کې په ځای کې شوي دي. هغه هم ډېره ورکړي. د دغې سره علاوه څومره چې د بجلۍ په مت کې یا د اوبو په مت کې چې څومره هم پیسې پاتې دي مرکز ته د ډېره وخت راشي نو هغه دې ټول ور ورکړي. خو دې خزانې صوبې وزیر مظفر سید مشال ریډي ته دا هم ویل چې دغه غوښتنې دوی پرون د سنت چې کومه قائمه کمیټه ده هغه ته وړاندې کړې دي او هغه هم ډېره باور ورکوي چې خیبر پښتونخوا په دغه خپل وختونو کې حق بجانب دی او دوی بر دې لپاره په سنت کې پوره پوره ملاتړ کوي. جی
ډېره مننه ریاض خان په دې اړه د معلومات راکول شو وخت ورته وړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم رازو یو بل رپورټر د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د پنسیور کولو پر ضد د جمعې پرز په سیند صوبه کې احتجاجي مظاهره وسوي. مظاهره چانو په حیدرآباد پرس کلب حمله وکړه او شاوخوا دیش خبر اعلانې تر 2 ساعتونو پورې محاصره وساتل خو البته په کیسه مرګ جوړه رامنځته نه شوه. بلخوا په کراچۍ کې هم مظاهره کوونکو د اچ ټي وي پر دفتر برید کړی چې په کې درې خبر اعلان جوړ شوی دی. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا سه ځوانان پرس کلب ته راغلل د نن هر سمات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان جوبل شوي هم دي.
ممتاز قادری په حوالہ خلق لگیا جی دخل غم غصی زار کی دا زیاد نا علاقی کی گی تو دی وجہ بانی داغی دیر زیاد دا جی من تقریبا صافی علاقی دیر زیاد مصیبت کی خلق کو لیے مشکل ہے وانزان بچ کو
دا غرنگ پا کراچے کی ہم دا بیلا بیلو احتجاجی مظاہروں پر محال دا رسنیو پا دفترونو او گاڑو حملے شوی دا کراچے پریس کلب دا عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ پا وینا چی نمائش سلور لارے سر نزدے دا شخصی ٹی وی آج پا دفتر مظاہر چیانو دا گٹو گزارو نکڑی ہم دا رنگ کیمرمینان او رپورٹران ہم وحل شوی چی ورستوی دا کراچے پریس کلب سیکیورٹی ہم سخت تکڑے شوی
کراچی پریس کلب کے سامنے پولیس کی ایک
دا کراچے پریس کلب مخی تا پولیسو باقاعدہ دا امنیت گامو نپور تکڑی ہم دا رنگ پا کراچے کی دا میڈیا دا دفترون مخی تا ہم امنیت لپارا گامو نپور تا شوی او کسا ہم بدا پیخ مخی تا رازی نمونگ ہیل لرو چی پولیس پا خپل کار پا خشان سرا تر سرا کئی
ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ کی صورتحال میں بھی پولیس اسی تنبہی سے کام کرے گی
دا مطبوعاتی رپورون تر مخا دا جمعی پورس کراچے کی مظاہر چیانو نے آوازی دا رسانے کارکون کی پنخ کڑی بلکہ دکانوں نے ہم بزور بند کڑی ہو او دا پولیس سرے ہم زور زیادہ کڑے بلڑخت وزیر اعظم نواز شریف پا میڈیا دا حملو غندنہ کڑی او ویلی دی چی دا رسانے دا امنیت ذمہ واری دا حکومت تا او کلب ہم دی چاہتا پا میڈیا دا حملو اجازت ورنکی ہم دا رنگ دا سندھ ایالت اعلی وزیر قائم علی شاہ پولیسو دا حکم کڑے چی دا میڈیا دا کارکون کو او دفترونو امنیت یقینی کڑی دا ذکر دا چی پنځه ورځې وړاندې ممتاز قادری دا پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر دا وجنې په جرم کې پانسی کړی شوی و چې وروستو د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچۍ بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده. سرلننه شروع کیدونکې دې میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی دی. په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالانه کوي. پر میله به شاوخوا یو نیم کروڑ روپۍ خرڅ راسي. تفصیل له پېښوره غلام غسرا کوي.
د مارچ په پنځمه او شپږمه نیټه په پېښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړې شوې ده او دې لړ کې د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کومه میله چې موږ ارنج کړې ده دا یو ډېر غټ ایونت دی. په خبر پښتو په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا هزار نواله تقریبا زر نواله پنځلس سو پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږیش مختلف کیټیګریز دي. په دې کې پاگے ڈراما دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے دس 26 ایونٹس سی کم چے دے سرا ریلیٹڈ دے زوانانو سرا.
محمود خان زیاتوی چے دے پدے میلے کی دا ٹول پاکستان دا شپگیش پونتونونو زوانان برخه اخلی او دا بہر نہ راغلی ہلکانو او جنکو لپارا پا پیخور کی دا امنیت او استوگنی ٹول انتظامات برابر کرے شوی دی.
ٹک ٹاک سیکیورٹی بہت اور کرے کی اگر منگا سیکیورٹی دارے ٹول ان بورڈ اگر سے انشاءاللہ ٹک ٹاک سیکیورٹی بہت اور.
او د لوبو د محکمه ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. پدې کې د فاټا سټوډنټ سیکم دي نو هغه ایز ا پارټیسیپینټ هم لګیا دي ایسا اخلي. مونږ سره په خپل منیجمنټ کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساوت وزیرستان نه د نارت وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانیه شوا، شیرگر مدرسه شوا، جامع بنوری شوا. چونکه دا غی زیات تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس دا سیدی چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسونو رجستریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میله په ټولو انتظاماتو به یو نیم کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی، د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګنا خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد پر لور بوستي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن چې د قبایلی سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانا د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلی سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري. خو دغه قانون د قبایلی سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. سړونکي او سماجی کارکون نظام دا وړوایي قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچا کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې ستا په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، ابل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په ستا باندې په قانون کې، ستا په عدالت کې، او ستا په پولیټیکل ایجنټ کې، او ستا په قانون کې یو تشدد وي. دا دې په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه لپاره دی. په دا کې د سلا او د بهبود هیڅ خبرې نشته. چې کم دې هم دا دواړې سیزونه وي، نو هلته ترهګري زیاتېږي، هلته تشدد زیاتېږي. زمونږ هغه بنیادی بشری حقوق هم سلب شوی دي. او د دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتل، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې، نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوایي قبایلي ولس که یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بلخوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی، د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دادا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سړونکو په وینا قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، د فاټا ځوانان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی. د پېښور هایکورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل له نوموړي سوګند واخیست. ښاغلي جګړه د پخواني ګورنر سردار مهتاب خان عباسي تر استعفا وروسته ګورنر وګمارل شو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې ګورنر سوی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټې جوړه کړې ده. په دې اړه مو له خیبر ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړي حجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې مو ورځخه پوښتلې چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کم کارونه وکړي.
دری کارونه چې یو استعاره قبایلی عوامو ورکی لکه په دې سلور ټوکی او په کشمیر او ګندک بلتستان کې دی. ادویام پاتې دا کم بودیدا سیستم دې دا سیستم اکاونټیبل کی او دا سیستم جواب دې کی لکه کم هر کم دې چې دا لګلای شي اکاونټیبل شي. او دریم کدا چې دې جوډیشلی ایکستنشن وکي بلنه دې یار لاندې ایکستنشن وکي خو دې انصاف دروازه خلاص شي. صرف دې کومه چوک کی ایناو یا فیصد در قبایلو مسلم حال شو پیناو یا فیصد فائدې مکمل په 100% فائدہ رسید قبایل 15% د غفلت نه غلامی نه د جاهلیت
په قبایلی سیمو کې د فوج ډیر زیات عمل داخل دی. اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت په دې سره سلا دي ستاسو د معلوماتو مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې زماور خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګۍ باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کومه خبره وي ځای جواب وي، تر اوسه پورې زموږ سره فوجانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غواړئ یا د ریفام داسې نه داسې وغواړئ. نو خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم په خپله په دې دو پدی باندې خوشحال دي چې د ریفام زراشي
چاجګول اجي سه بینه ک اقبال ظفر جګړه دغه کمی تاسو غشتن لري یا دا کارونه و نه کړای شي کم کارونه تاسو مطالبه ده یا د خلګو ده نو تاسو د پارلمان غړي به څه کوئ
امون سره مقالډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړ کړی دا ما په 13 په اسمبلی کې خبره کړې دا کمیټي تیر غوونه په لیږنه کې څه جزیزه خو تیر غوونه سره درو جنسو وزیر کړی با جوان مومن او نارت وزیرستان نور جنسو وزیر به ان شاء الله تعالی سره جزیز به هر تل په دې مش کې کمپلیټ کوي زموږ کوشش ته چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او مون پارلمنټیرین پرایم منیسټر ته او پارلمنټ ته د خپل هيڅ کې دوه لپاره ولګو او کله مونږ ته دا پتا ولګېږي چې د حکومت په دښی کې انټرست نه وي نو مونږ به هر قسم پريشر ډیولپ کوو تر دې غوړې چې ضرورت شي مونږ به قبایلو ته تل کوو قبایلو په اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې باندې تر هغه پورې مونږ ده نه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین تر واستلینو هغه حق کې نیو راکړی چې کم حق یې د غوسلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوه یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي چې اوس هم یو سندره واورو.
وزیرستان وزیر
تاسو سندر اور دا اوس هم د خبرونو لنډیس د پاکستان پښین صوبه کې د پنجاب خواني گورنر سلوان تاثیر وژن کې ممتاز قادری د پنسیکول پر ضد مظاهر چانو پر خبریالانو خبرونه کړي دي په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې پر راتلونکو 15 کلونو کې لس کروڑ اونۍ لګول کېږي په خیبر پښتونخوا کې سرلنونه د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبان سره د امن خچې جاري وساتي افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمېر ایم ډی 1530 او ای 290 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وسپارل شي چارواکي وایي په میدان وردک کې د سړک جوړونې د یو کمپنۍ 15 کارکونکي له وسوالو طالبانو ژغورلي دي ترکي چارواکو د یو مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی او د شام د بشري حقونو د سر ډلې په وینا د شام د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ نیولې ده د خبرونو لنډیز مو اوریدی اوس هم په پاکستان کې د نن ورځې مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر پولیس پڼ خپل ای دریه کې د خیبر پختونخوا نوی گورنر ته په ور پیښستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پختونخوا نوی گورنر په داسې وخت کې سوګن پور تکړو چې په قبایلی علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پختونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ته او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي نوی گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډیر په سنجیدګۍ سره کار ادریه گورنر ته د ورپیخو مشکلاتو اړخ ته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره کوي کتل شي نو د فاټا سیول انتظامیه فعال نه ده او د دې ټولې چارې د سکیورټی فورسز سره دي بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلی سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسۍ مسله هم پرته ده ادریه اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پیښور سره تعلق ساتي نو د قبایلی او نور پښتنو د مسلو نه با په خشن خبر وی بای چین موړه د هر تعلق او رښتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فرستونزو ته خپل توجه را وګرځوي او دی هله لري چې د به د ورپی خستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي خپل مرام ته بزان ورسوي بلپلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادري کې وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زبا مذاکراتي عمل راتلونکي سوروزو کې شروع شي او افغان حکومت وای چې ملک د روان جګړې ختمول د پاره دی طالبانو سره مذاکرات کوي او د غلل کې دوی ټول تیاری سرتا رسولې دي او کڼلارې جوړ کړې ده بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړې دي چې د مذاکراتو کامیابی د پاره به دوی له پاکستان سره په شریک کار کوي ادارې مخکلي کې چې د دین وړاندې هم په امریکا د مذاکراتو دور شوي وو خو د هغه ګټوري نتیجې مخې ته نه دی راغلي او دا وس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دي البته مذاکرات د کامیابی د پاره ضروری ده چې دوه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشیرات لې او د وخت سره سره به دوه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي ادریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم جوړه زړه خوخي لري خو د مذاکراتو کامیابی د پاره تر ټولو اهم سیس د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی نو هیڅ ګرانه نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجې ورنه کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برتانی خبرودونکو ګارډین رسپانې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وژن کې ککړ ممتاز قادری د پانسی ورکولو او امریکایي خبرودونکو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې له طالبان سره د خفیه مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي د دوړ لیکونو لنډیز لا ګلایا ساورو
له برتانی خبرودونکو ګارډین رسپانې لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت ضد جرم او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان بدنام کړي رسپانې وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهین رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو دا قانون له 1970 لسیز راهیسی نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوی وو. ورسپاڼه وایي د تیر ګل پر ورځ ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه او د نهې په ورځ ډېرو زیاتو خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و، بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جومات کې ممتاز قادری لپاره دعاګانې وشوې. ورسپاڼه لیکي په برتانیا کې میشت نورو مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپکوونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړي، خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتي دي. بلخوا فارم پالیسۍ مجلې لیکي د برګدال قصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو راخوشې کړل شو. مجلې لیکي له کلون رئیس د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچرډ هالبروک وو. که څه هم نوموړی متنازع، خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگټن به یې زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړۍ کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجلې کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول، خو طالبان هغه وخت د دې نه جلا شول کله چې د مې په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. څو میاشتې وروسته بیا دا خبرې پیل شوې، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګولو وروسته دا خبرې د ځان ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلی بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسۍ مجلې لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره وو او واشنگټن غوښتل چې خپل فوزي له طالبانو راخوشې کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د وستلو وړاندې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د برتانیې، فرانس او برتانیې، فرانس، جرمني او روسیې مشرانو په شام کې د کړکېچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې پر ورځ د دې څلورو هیوادونو مشرانو د ټلیفوني کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې دي. بلخوا د شام په اپوزیشن کې مهمه ډلې ویلي چې حکومتونو لوري اوربند نه دي مراد کړي او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. اجملان رپورټ راکړي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین حال کې د سوریې د اپوزیسون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګېدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې، خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو دا موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربند عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تمه کېږي چې تر راتلونکي پنجشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې، خو افغان او پاکستاني چارواکي تایید کړی چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه به یو ځل بیا اجولان ته ورسو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه و نه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنجشنبې چې د مارچ 10مه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مصالح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمن خبریتری ان شاء الله تعالی په اسلام آباد برگزار سی او د خبریتری شروع سی.
ته چې په دې مخامخ خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي؟ خیر الله آزاد په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نوموړي ویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپل ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي، د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په دا سر کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ته امیدواري زیاته شوې، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولای شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان وزیر اعظم نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې پروستي څرګندونې کې وویل د طالب مشرانو کورونا او کورنۍ په پاکستان کې دي او خبرو ته حاضر نه سي، نو حکومت به دا ډول امکانات ترې واخلي او له خپل هېواده بي وشړي او بخښه او مجبور به کړي چې دوی خبرو ته کښېني. دا چې پاکستان تر یوې لسیزې زیات وخت د افغانستان دا تورونه ردول چې افغان طالبان هلته په پاکستان کې میشتي، خو پاکستان به انکار کولی. هم د دغې جاج احمد تکل په دې رپورټ کې اخیستی دی.
د پاکستان وروستای اعتراف چې وای د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هواد حکومت نفوذ پرې لري، ګان خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ لنسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولای شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولای شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواخي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یو باسي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وی د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد سرګن نفوذ نړیوالو ته پډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کې پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وخی چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي ترسو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخی چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وای پاکستان ویریږي چې د سیمه هیوادونه به طالبان د دوی لمنګولو وباسي.
سرتاج عزیز کوم وینا کړی هغه په امریکا کې او د سولځه خبرې ملانې د سوي دی وخت دا معنا ورکړي چې ممکن پاکستان دا ویر ول سره وی کچیرته منګه دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارې پیدا کړې دي مثلا ترکیه کې په ترکمنستان کې قطر دی جو کې د دفترونو جوړ کړی دی اول ته دې مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوالم جديدي نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې سي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل کرام مې سي او بل اخر راغلی پاکستان غواړي د دې طریقې تر لاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکی نه وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
راځو سم سلام پښتونخوا کې د نغمې په ژغ کې د سندرو اور سندر اوریدل. پوهانو لیکوالان وایي چې لوک داستانونه د یو ماشوم زینی تربیت کې ډیر لوی کردار ادا کوي او د دې په وجه هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړېدلی سي. دوی په کار ده چې لکه د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار خپلو بچیانو ته د لنډو کیسو لوک داستانونه یا نکلونو سلسله بیا شروع کړي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ډو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی.
د پښتو د استادانو په هانو او لیکوالانو وینا د چې په خوابنیاګانو او میاند خپل بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغه به د ماشومانو پر ژوند ډیر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستی پاستی، د مشر کشر ادب، د خپلوو پیژنګلوي او د حجرې جماعت خبرې کېدلې. د کومې لکه بل بچې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او د شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګان خپل ماشومان او بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی. په پیښور په هینتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې د ماشومان په ژوند کې دارنګ کیسی ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپل بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل او څوک پردې دي. نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پردینه خبرو دغه سي د شپې کیسی چوي نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درونو سپک بم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کم دي زمونږ روان شوی دي نوې زمانه چې دغه د هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ په دې باندې غور پکار دی چې کداغه انغری غاړه نه وي خو ات لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نوي او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پیښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر اباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
کله زه وړو کې او په خپل احمد په هغه ورځو کې مونږ په حجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کسې کولې دا هغې نه مخکې چې ډېر واړه حجرې ته به ننوتو نو په هغه وخت کې به راته نیاګانو تروریانو میندو نورو مشرانو ښځو کسې کولې دا هغه قصو په ذریعه زمونږ تربیت کېدو ډېر په غیر مخصوص انداز کې په ډېره فینټسي چې ورته په انګریزۍ کې وایي په هغه رنګ کې به زمونږه تربیت کېدو. مونږ به د ژوند په اسرار او رموز د اخلاقو د کردار د همت د حوصلې د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پوهېدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډېر بې حد ضروري شی دی نو د بچو د تربیت کار به ډېر آسان شي او ډېر په ښکلي رنګ کې به تربیت کېږي.
لیکوالي او شاعري حسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دود دستور ژوندی وساتي نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایسته او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو به خپل نسو ته د شپې د اوده کېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې واقعي چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نه شي. نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندی و. خو د بده مرغه داسې کلتورونه راغلل دغه ټول خواږې زمونږ نه وتروړل. نو که داسې یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقیناً چې زمونږ د کمې ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو زنانو نیاګانو او میاند خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده بدری جمال خاپیری فتح خان رابیا ګله گل او سنوبر نیکی بدے یوسف خان شیربانو او دگنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
په کراچی کې مش پښتون شهر نور احمد بچا چې د سوات اوسیدونکو دی دا وخت د کراچی شهر لیري سیمه قصبه کې ژوند کوي. وایي که څه هم دوی د بنیادی اسانتیاوو څخه محروم دي خو خوشاله دی چې د کرایو له بوجه خلاص دی. نور احمد بچا وایي تعلیم یې نه دی کړی او د شاعري د نورو اصنافو سره سره فولکلوري شاعري او په خصوصي توګه چاربیته په شوق لیکي. دغه د ژوند حالات په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
دا منم چې د یار مینا لا سانی دا خو زړګې زما په دې وجه درځيږي. د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پپويږي.
چربې ته که هم د پښتو ادب نه پوره کېدو حسابيږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچا په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچا وایي چې ماشوموالی نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچۍ ته راغې نو په باقاعده توګه یې شاعري شروع کړه او تر دې دمه یو کتاب لالو نه پیرو کې چاپ شوه دی.
چار به تم لیکل شم نظم غزل لوبای مصرا هر څه دغه باندې لغه کړل. ما یو کتاب دغه کې ما د نمونه لپاره لالو نه پیرو کې نمیده هغه کې ما دغه لپاره ورکړی هم دی چې لکه چار به تم پکې ورکړی آی کوم پکې ورکړی نظم غزل دی.
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبی ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سره سره هم د غټولنا په خپل سر یو پښتو اکیډمي هم چلی.
بیا زماره کتاب چې دغه دا هم د اکیډمي چاپ کړی دی او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دی.
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه بچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخیستلو خرڅولو دنده کوي.
د بریانی کار کوم د دې کبال کار کوم چې زړه لوخي لري خو یا پرچونه یا سامان ما مند دغه دا کوم هغه کې د ژوند هغه سفر دی روان دی مخ په وړاندې ځي. پښتانه خو هسې هم که په کلي یو که دلته خو د سهولیاتو نه د دې نه اکثر محروم وي.
د خپل کلي او د هغې نه کراچۍ پورې د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سې وکړه.
زمونږ والد صاحب اول راغې نو بیا زما مشر ورور راغې. زما مشر ورور کویدنه دلته کې زما دوه ترونه موجود وو کنه. زما د مشر ورور کویدنه هم دلته وکړه د هغې د قبل برس نصیب به دریزق دلته شی ټول راغلو په کډه. بیا چې کله د نورو هغه الله جزاتیزق دلته لیکلی چې لاناس د خود ژوند هغه ستړي دي تېرهوي ده.
قصبه چرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلک میشت دي یوه داسې سیمه ده چې پکې د ځایي خلکو په وینا دوی د اوبو ښوونځي او روغتون د نشتوالي سره مخ دي او دې سره سره دوی خپلو کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سوونو په وړې سر کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هغه سم راځي سلام پښتونخوا خبرونه د راشد خان په ژغ پای ته ورسو. په بل غړي کې به تاسو سره یو.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خان